د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. نن سه شنبه د 1400 نیوم هجری شمسی کال د سنبلې درېمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابره ده. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو د یوې غونډې کوربه وي. د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په ناامنیو کې لاس لري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر که پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو او په افغانستان کې د سوله او امن د ټینګېدو په هڅو کې رغنده رول لوبوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیې او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو پر تخنیکي اړخونو خبرې بشپړې کړې. د روسیې یوې محکمې د اوکراین د فلم یو پیژندل شوي ډایرکټر ته د تروریزم د څو مواردو په تور د 40 کالو بند سزا واوروله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې 14 پلان شوي عملیات روان دي چې په ځینو کې نړیوالو ځواکونو د دښمن پر سنګرونو هوایي بریدونه کړي دي.
په هغه صورت کې چې موږ د بهرنیو ځواکونو مرستې ته ضرورت پیدا کړو، موږ د هغوی نه خواهش کوو هغوی زموږ سره مرسته کوي. موږ کوښښ کوو چې زموږ د خپلو هوایي قواو نه ګټه پورته کړو.
ښاغلی وزیر وایي چې د نړیوالو ځواکونو هوایي عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي. چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو په هڅو کې رغنده رول لوبوي. دا خبره په کابل کې د چین سفیر دینګ ژونګ نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې هیواد هیله مند دی چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراختیا ومومي چې د دواړو هیوادونو وګړي ترې ګټه پورته کړي. هغه په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د چین رغنده رول ته په اشاره وویل. د چین سیاست ډیر واضح دی. موږ په افغانستان کې د سولې او بیا رغونې او هم د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوو. د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي یووالي د حکومت هڅې ستایو چې په دې برخه کې مخته وړي دي. دا بیخي واضح ده چې په دې برخه کې به چین خپل رغنده رول جاري وساتي. چین چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښه اړیکې لري، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لپاره یې په وروستیو کې زمینه برابره کړې ده. د سولې دغه بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر لمړني وروسته د یو لړ پیښو له امله په درې ډلې ده. او دیو بل خبر لمخې افغانستان سره د مرستو په دوام چین د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو له وزارت سره د 300 ارادي تراکتورونو او یو شمیر کرنیز وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان کرنیز سکتور د تیرو 2.5 لسیزو په بهیر کې په یو ځل دومره ډېره مرسته نه وه ترلاسه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو یو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې د یادو موادو 350 غرفې ښودل شوي چې 3 په ترکیې، 2 په ایران او پاتې نورې په افغان سوداګرو پورې اړه لري. دغه نندارتون به 3 ورځې د مینوالو پر مخ خلاص وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن له قزاقستان څخه دوه ورځې لیدنه پیل کړه. نوموړی به په دې سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې به په دوه اړخیزو او هم پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو متمرکز وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو پر تخنیکي اړخونو خبرې بشپړې کړې. مولود چاوشوغلو نن خبریالانو ته وویل چې ترکیه او امریکایي چارواکو د تخنیکي جزئیاتو او طرزالعملونو په اړه یو لړ موافقې هم وکړې. چاوشوغلو په دې اړه زیات جزئیات څرګند نه کړل، خو مخکې ویلي وو چې د دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې به پراخ او هماهنګ عملیات ډېر ژر پیل شي. د ځینو ملحوظاتو سره سره ترکیه موافقه کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد جګړه کې به زیاته ونډه اخلي. د روسیې یوې محکمې د اوکراین د فلم یو پیژندل شوی ډایرکټر د تروریزم د څو مواردو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. اولی سنسوب تا روس در روسیه په جنوبی خار روستوف اوندون که پوزی محکمه دغه حکم نن وروسته له هغې صادر کړ چې نوموړی د تروریستي ډلې په جوړولو د دو تروریستي حملو په تنظیمولو او د یوې تروریستي هڅې او هم په غیر قانوني توګه د چاودیدونکو موادو د ساتلو په جور مجرم په تور مجرم وپیژند. د هغه همکار شپږویشت کلن الکساندر کولچنکو ته له تروریستي ډلې سره د لاس لرلو په تور د لس کالو بند سزا واورول شوه. دواړو مجرمانو ته د قاضي لخوا د بند سزا له اعلانولو وروسته چې کله له دوی پوښتنه وشوه چې هر څه ورته واضح دي، سنسوب او کولچنکو د اوکراین ملي سرود ووایه او ویاړ پر اوکراین او ویاړ دوی پر اتلانو شعارونه یې ورکړل. هسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور څوارلس تنه نیولي دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه کسان د مادرید په لمنو او هم د کازابلانکا او فیس په ګډون د مراکش په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. هسپانیا او مراکش په وروستیو کلونو کې په لسګونو د جهادي ډلو غړي او هم دغو ډلو ته استخدامونکي نیولې دي. له زرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی رسیدلی دي. دا د هغو شاوخوا اوو زرو کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هیواد چارواکو یې په پلو د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول او د چین د اسامو ارزښت پرله پسې څلورمه ورځ په سلو کې اووه اشاره شپږ راولوي چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جاپان اسامو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ خو د یو شمېر نور آسیایي هیوادونو بازارونه یوه ورځ وروسته له هغې چې په نړیواله کچه اسامو خپل ارزښت ځکه زیات له لاسه ورکړ نن بیرته ښه شول. اروپایي مارکیټونه هم سهار وختي له راکړې ورکړې سره ښه شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو د یوې غونډې کوربه وي. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشرانو وژنه به په دغه هیواد کې د مخالفینو لیکې ضعیفه او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي.
په هغه صورت کې چې کله د دوی مشرانو وژل شي د دې تاثیر ډیر زیات دی. دوی کمزوري کیږي، د دوی مرکزونه له منځه ځي.
د ننګرهار ولایتي شورا وایي د دې ولایت په ټولو ادارو او ولسوالیو کې باید بنسټیز تغییرات راسي.
په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي.
د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری و. د کندهار سړک ته رغونې کار نن پیل سو.
دغه د بایپاس سړک د ولایت مقام او د کندهار ښاروالۍ د څلور ورځنۍ پلان له مخې کار نن تاسو شاید یاد شي افتتاح سو چې کار شروع شي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی افغانستان په نږدې راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو د یوې غونډې کوربه و اوسي. د دفاع وزارت دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي او له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار کوي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا پاکستان په سیمه کې د موجوده تشدد سرچینه بولي او د دغه هیواد پر وړاندې د سیمې ګډ اقدام ګټور بولي. قسم سولمل په دې اړه نور راپور راکوي.
له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو یوه غونډه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی دا موضوع په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تادامیچي یاماموتو سره د لیدو پر مهال مطرح کړی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د سیمې د همکارۍ د جلبولو لپاره ډېره مهمه ده.
دغه ناسته چې د دفاع وزیرانو په افغانستان کې دا خو په رښتیا باندې ډیره د اهمیت وړ ده، ځکه افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې په لومړي خط کې دی. نو د سیمې هیوادونه حتی د ټول نړیوال باید په دې جګړه کې سهم واخلي، افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو چې د تروریزم سره جګړه په ښه شکل پر مخ لاړ شي.
ښاغلی وزیر هم د دې غونډې د دقیقې نیټې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د غونډه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مهمه بللې ده. حکمت خلیل کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال سره د لیدو پر مهال دغه راز ویلي چې تروریزم نه یوازې دا چې افغانستان ته زیان رسوي، بلکې سیمه یې هم له ګواښ سره مخ کړې ده. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې پر همکارۍ ټینګار کړی و. خو د چارو کارپوهان بیا وایي سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان د هغو وسلوالو له لورې ګواښل کېږي چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د چارو کارپوه محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د سیمې له هیوادونو سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
د پاکستان په ضد یا د بل هر هغه لوري په ضد چې په افغانستان کې د تخریب مسؤلیت لري، د هغوی په ضد وسایل د اثبات وجود ولري، شواهد وجود ولري، د هغوی په مقابل کې د هغه هیوادونو نه په سیمه کې کار اخیستل پکار دي او د هغوی سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګول پکار دي چې په پاکستان فشار راوړي چې دغسې ورانکار عمل نور خپل لاس په سر شي او دغسې ورانکار عمل نور پرېږدي.
نوموړی دغه راز وایي تر هر څه مخکې لازمه ده چې افغان حکومت یو واحد ملي دریځ د هغه ګواښونو پر وړاندې رامنځته کړي چې د ګاونډیو له لورې ورپېښ دی. د چارو کارپوهان هم درست ټینګار کوي چې د تروریزم په وړاندې سیمه ییزې هڅې باید په وقفه شکل نه، بلکې د یو میکانیزم او ځانګړې ستراتیژۍ له مخې پر مخ وړاندې سي څو د سیمې د ثبات لپاره مثبتې نتیجې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجری لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته غوښتې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې ځکني او هوایي عملیات روان دي. خو افغان کارپوهان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د بری لپاره پکار ده چې حکومت له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې اړه نور حال ناجیه صافی راکوي.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایي او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوالو ځواکونو څو ځلې له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته کړې.
هغوی موږ سره د ننګرهار په ولایت کې زموږ سره همکاري کړې وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زموږ سره کومک کړی و، او د کندوز په ولایت کې هم موږ ترین ارزو کړې وه، وایش مو کړې وه، هغوی زموږ سره مرسته کړې وه. نو کوم ځای کې چې موږ مرستې ته ضرورت ولرو او زموږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زموږ سره مرسته کوي، په خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډېر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق با توافقات امنیتی ما هم با ناتو هم با ایالات متحده
له امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقات په اساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2024 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز سي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یو برخه د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلی کوهستاني هم درنګ وویل که چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازمه پاملرنه ونه کړي، پراتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې طبیعي حالت ته راوګرځوي. ښاغلی ډینګ جونګ ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د سولې او امنیت لپاره د دغه دوه هیوادونو ګډې هڅې د سیمې په وضعیت اغیز لرلی سي. چین داسې مهال د پاکستان او افغانستان پر ګډ کار ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ یو د بل د ملامتولو لړۍ پیل سوې ده. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړې اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ کې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخي سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډیروي. موږ له منیو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخي کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی و چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شېبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې له افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا همداسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغو عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
چین تر څه بریده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په شکېدو کې مرسته کولای سي؟ دا پوښتنه د دې مرکې په سر کې احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکو اکبر وردک څخه کړې ده.
چین خو د پاکستان سره روایتي ښې اړیکې لري له ډېرې زمانې ده، او د دې اړیکو نه که چېرته هغوی استفاده وکړي کړي چې د پاکستان د مشرانو په رویه کې همداسې تغییر راولي، او له بله لورې په سیمه کې د چین ډېرې ګټې تجارتي اقتصادي ګټې په سیمه کې شته، او دا ګټې په وخت کې ښې تمینېدی شي چې په سیمه کې سوله وي. نو په دې دواړو عناصر څخه سړی وګوري چې کړی شي چې په مؤثره توګه باندې د افغانستان د پاکستان د ارتباط وسایل برابر کړي.
په تیرو نږدې 14 کلونو کې د کابل او اسلام آباد روابط کله دومره ښه سوي دي سي؟ پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل ویلي و که واشنگتن په پاکستان حمله وکړي نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. کله بیا دا روابط بیرته دومره ساړه شوي چې دواړو لوري یو بل تورنوي سي زموږ په خاوره کې تروریستي بریدونه کوي؟ ډاکټر صاحب اکبر وردک، دا ممکنه ده چې دغه ژوره بې باوري او بې اعتمادي پیکنګ د کابل او اسلام آباد ترمنځ لمنځه یوسي؟
دا خبره خو رښتیا ده چې په مختلفو مرحلو کې د افغانستان او د پاکستان د مشرانو په منځ کې د روابطو په لوړې ژورې پېښې شوي دي، مګر زه فکر کوم چې وضع په په سیمه کې د تروریزم لحاظ ډیره خرابه شوې ده چې دا عنصر کولی شي چې پاکستان او د افغانستان دبارهم دې خبرې ته متوجه کړي چې دې ګټه په دې کې ده چې رښتیا هم د سولې د راوستلو لپاره د زړه له هڅې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې اوس دا فضا د نورو کلونو په تناسب باندې لږ تغییر کړی دی. نو که چېرته زما دا عقیده واقعیت ته نږدې وي، زه فکر کوم د دې وخت رسېدلی چې هم د پاکستان او هم د افغانستان رهبران صداقت وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وددکو په دې حال کې دفاع وزارت وای په افغانستان کې د بهرنۍ تروریستي ډلو د مشرانو وجنه به په دغه هیواد کې د مخالفینو لیکې ضعیف او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیرین نن ازادي رادیو ته ویل د وسلوالو ډلو د مشرانو وجنه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت پر شکېدو مثبت اغیز لري. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوهان وایي دا ډول پیښې به بهرني وسلوال اړ کړي چې په افغانستان کې له نیول سویو سیمو بیرته پر شا سي. قسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په کندوز کې د جندلا ډلې د مشر تر وژنې وروسته د دفاع وزارت وایي دا ډول پیښې به په افغانستان کې بهرني او کورني وسلوال کمزوري کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخالفینو همدا مشران په افغانستان کې د امنیت په ګډوډولو کې ډېر رول لري.
کله چې دغه سي ترورستان وژل کیږي چې د موږ د سربازانو سرتیرو بریدملانو په مورال باندې خپ تاثیر کوي، په هغه صورت کې چې کله د دوی مشرانو وژل شي چې د دې تاثیر ډیر زیات دی، دوی کمزوري کیږي، د دوی مرکزونه له منځه ځي.
د شغلی وزیر د معلوماتو لمخې د محل د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان لکه پنجابیان، عرب، چچن، ازبک، اویغور او نور وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري. په تازه پیښه کې د دوشنبه پر ورځ د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د جندلا ډلې قمندان غلام حضرت د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې له خپلو درو ملګرو سره وژل سو. جندلا ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سیاسي او پوځي برخه ده چې مخکې له القاعده سره اړیکې لرلې، خو له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای سوې ده. دغه ډله په پاکستان، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه فاریاب او کندز او د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون همایون وایي د دغه وسلوالو وژنه ځکه ډېره ګټه نه لري چې پر ځای نور وسلوال روزل کیږي او خپلو رانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي هر کله چې په افغانستان کې د بهرنۍ تروریستي ډلو کوم مشر وژل کیږي نو تاثیر به یې پر پلویانو دومره ډېر وي چې ان دغه وسلوال د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ سي.
لیدل کېږي کله چې دوی وژل کېږي دلته هغه خپل ګروپونه چې دي هغه هم خپل روحیه لاس ورکي او هغه افغانان چې د پیسو په مقابل کې دوی اخلي او یو ذهنیت ورته ورکوي او دا مخشوي دلته کوي مینځله کوي هغه هم کوي دوی په څنګ کې درېږي. نو دغسې څوک په اداره چې د دوی لاس ورکي معلومدار ده چې په جوابو کې ضعیفه کېږي.
کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره وسلوال روزي او افغانستان ته لېږي. دغه کارپوهان همداراز وایي چې د بهرنیو وسلوالو ستن د غوی د مشران وجنبه تر یو بریده په افغانستان کې د بهرنیانو د مداخله مخه هم ونیسي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي د ننګرهار په ټولو ادارو او ولسوالیو کې باید بنسټیز تغیرات راسي. دوی همداراز د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا د سه‌شنبې پر ورځ په یوې خبري ناسته کې د دې ولایت امنیتي او ملکی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او پر مرکزي دولت یې غږ وکړ چې د ننګرهار په ټولو اداراتو او ولسوالیو کې بنسټي تغیرات راولي. د ولایتي شورا وکیلانو په استازولۍ زبیولا زمري وویل چې دوی مخکې هم له مرکزي چارواکو نه په دې برخه کې جدي غوښتنې کړې وې، خو په خبره تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی شوی. نوموړي وویل چې د ولایتي شورا غوښتنه هم ده چې نور باید په دې ولایت کې د ټیکهدارۍ نظام ختم شي.
اوس هم داده چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او با احساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه مونږ خلاص کړي. دا زموږ غوښتنه ده.
دغه وکیلانو د ننګرهار امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او په خبره یې ورځ تر بلې پکې امنیتي وضعیت اوج ته رسېږي. د ولایتي شورا منشي ډاکټر ناصر کاموال وویل چې که د شینوارو په ولسوالیو کې امنیتي وضعیت په همدې ډول روان وي نو لرې نه ده چې نورې امن ولسوالۍ به هم د شینوارو په څیر شي.
نو اوس دغه جنگ چې په شینوارو زون کې دی، دا د شینوارو ټولې ولسوالۍ زه تاسو ته ویلی شم که په همدغه شکل باندې دوام وکړي او د حکومت پالیسي همدغسې پالیسي وي، نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم د خپل په مرکزي دولت او هم دلته په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي. دوی باید قوي عزم د دې په منځه وړلو کې ولري، قوي نه لري نو لرې نه ده چې دا خلک د ننګرهار نورې ولسوالۍ د لوړ تهدید سره مخ کړي.
څه کم یوه میاشت کېږي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. له دې وړاندې امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د دوی دغه عملیات به په وخت سره د شینوارو ساحو ته هم غځېږي تر څو دغه ساحې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي.
همداراز د غزنی ولایت د مدني ټولنې یو شمیر غړي او په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په ناامنیو کې لاس لري. د دوی همدارنګ له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وه چې ژر تر ژره دې د غزنی والی لري او په ځای یې داسې کس وګماري چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري، خو د غزنی والی دا تورونه بې بنسټه ګڼي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
په غزنی کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربي اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلی دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلي اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړي دي.
وخت خود والی صاحب که جبهه میزدو
کله چې د والي له میز څخه انتحاري واسکټونه پیدا کېږي نو له دې نورو اسنادو ته به اړتیا نه وي. ښاغلي والي دوه ځله په اماراتو کې هم د داعش له مسؤلینو سره کتلي دي او په هر سفر کې له $200,000 څخه ډېرې پیسې د سفر په توګه اخیستې دي.
دوی هم درنګ په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او سوزله پکې د عامو خلکو د برمتنیونې پیخي هم وشوي. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی پاړه د بیغورۍ او له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري دا به د غزنی له والی موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچی ادعاګانې دي، دا یو تعداد غلې دي چې د دې د غلاو مخه نیول شوې ده، دا یو تعداد ظالمان دي چې د دې د ظلم مخه نیول شوې ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. د طالب پروتوکولي ده، یو ورځ د طالب مقابل کې دا خبره نه کوي او دا چې اوس حرمینو سره دښمني لري یو زما باندې دا ادا کوي چې زه عمرې ته تلیم. هر کال زه په اخري لس ورځو کې الحمدلله عمرې ته تلیم او زه له خدای نه شکر ګزارم چې دا ماته هر کال نصیب شوی. یو پوسټه مو نه ده سقوط شوی، یو ولسوالۍ مو نه ده سقوط شوی.
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس هم دا مسله تایید کړې او ویلي چې د دغو کسانو په پیدا کولو کې به جدي هڅه وشي.
دا ازادي رادیو ده. د کندهار سړک تر غوونی کار نن پیل سو. د کندهار والی وای دغه سړک چې 3 کیلومتر اوږدوالی او 10 متر عرض لري د شاوخوا $4 میلیون په لګښت جوړیږي. په همدې وخت کې د کندهار شاروال وای چې په شار کې به 20,000 کیلومتر مربع سړکونه ترمیم او بیرته ورغوي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
د کندهار شاریانو تر ډیرو انتقادونو وروسته نن د کندهار چارواکو د بای پاس سړک درغونی کار پیل کړ. دغه سړک چې اوږدوالی 3 کیلومتره او بردوالی 10 متره دی ټول مالی لګښت یې شاوخوا $4 میلیون کېږي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د بای پاس د کار د پیل پر مهال خبریالانو ته وویل چې د سړک دغه لګښت د کندهار شاروالی لخوا ورکول کېږي.
دغه د بای پاس سړک د ولایت مقام او د شهر کندهار شهروالي د سلورزنی پلان له مخې کار نن تاسو شاید یاد شي افتتاح سو چې کار شروع سي. د دغه سړک ټول 3 کیلومتره دی او عرض 10 متره دی او مالی لګښت د شاوخوا $4 میلیون ازینه دربر نیس کندهار د شهروالي.
په عیني وخت کې د کندهار شاروال محمد عمر عمر وایي چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 20,000 کیلومتره مربع نور سړکونه هم ترمیم او بیرته ورغوي. د شاروال په وینا په دغه سړکونو کې د کابل دورای څخه تر کندهار امنیه کومدانۍ پورې او دغه راز د میرویس مینی د یو شمیر سړکونو ترمیم او بیا رغونه شامل ده.
سپوش په دغه دویو پلانو کې هم چې جمع را رسېږي موږ په کمال آماده کې لرو. شاید 60,000 کیلومتر مربع سړکان داخلي کړو، هغه ترمیم کړو، او ځینې نور سړکات چې زموږ د ولایت مقام سره د څلور ځلې پلان په چوکاټ کې د جناب والي صاحب د هدایت سره سمې موږ لرو، نو د کابل دورایي څخه تر امنیه قمندانۍ تر پورې په میرویس مینه کې دغه مو د نوو اساسي جوړېدو سړکاتو پلان دی چې انشاءالله ډېر ژر به شروع کړو.
د کندهار ښار د بای پاس د سړک خرابوالي د کندهار ښاریان او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وه. د خلکو په وینا د بای پاس د جوړېدو سره به په کندهار ښار کې د موټرانو بیروبار کم سي.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله پای